کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې تاسو د دې وخت خبرونه اوري. په یمن کې تعلیمي کال په رسمي توګه پیل کیږي، مګر د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی دوامداره کورنۍ جنگ ښوونځیو ته د میلیونونو ماشومانو د ورتګ مخه نیولې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر رپورټ ورکړی چې د عراق په بصره ښار کې د بنیادي خدماتو کمی له وجې مظاهرې نورې هم زیاتې شوې دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه به د خبرونو وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په کراچۍ کې وی غونډې ته خپلی وینا کې ویلي دي چې د افغانستان او د بنگلاديش مهاجرینو ته به د پاکستان تابعیت ورکړی شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د هغه ملک د یو پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلی دي. او یو سخت طوفان د چین په جنوب کې د ګونګدانګ ولایت سخت ځپلی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچۍ کې وی غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د افغانستان او د بنگلاديش مهاجرینو ته به پاکستان کې تابعیت ورکړی شي. د پاکستان د صدر اعظم وینا د پاکستان په مختلفو ټلویزیوني شبکو کې په مستقیم ډول خپره شوې ده. عمران خان په خپلو خبرو کې د نورو ملکونو مثال ورکړی او ویلي دي هغه افغانان او بنگالیان چې ماشومان دلته لوی شوي دي، دلته پیدا شوي دي، هغوی ته به موږ تابعیت ورکوو. هغه وویل د نړۍ په هر هیواد کې دا کار کیږي. په امریکا کې چې یو ماشوم پیدا شي هغه ته پاسپورټ ورکول کیږي، نو موږ دومره ظلم ولې کوو؟ دا هم انسانان دي، دوی ولې دومره محرومه ساتل شوي دي؟ په همدې توګه د پاکستان صدر اعظم ښاغلي عمران خان په انتخاباتو کې د بری نه وروستو په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي وو چې د افغانستان سره خلاص سرحد غواړي چې خلک پرې په آزادانه ډول تګ راتګ وکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره کتلی دي. د جمهور ریاست په یوه مطبوعاتي بیان کې راغلی دي چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د هیواد د روانو سیاسي حالاتو په باب د خبرو لپاره پرون د یکشنبې په سهار په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وو. ښاغلي سیاف چې د افغانستان د ساتنې او ثبات د شورا په نوم د حکومت د مخالف سیاسي حرکت مشري په غاړه لري، په دې باب مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. پرون د یکشنبې پر ورځ یو سخت طوفان د چین د ګونګدانګ ولایت د هانګکانګ نه وروستو هم وهلی دی. د دغه طوفان چې سخت باران ورسره ملګری دی د باد سرعت په ساعت کې 200 کیلومتر ته رسیده. د چین د ګونګدانګ د ایالت د ساحلي سیمو نه تقریبا 2.4 میلیونه خلک د خپل کورونو نه وتلي دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه پورې په چین کې په دغه سخت طوفان کې 2 تنه وژل شوي، مګر دغه طوفان په فلیپین کې 50 تنه وژلي دي. ټاکل شوی وه چې د چین د باندنیو چارو وزیر پرون فلیپین ته په سفر تللی وی، مګر دغه دواړو ملکونو د طوفان له کبله د هغه سفر ځنډولی دی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. داسې ګمان کیږي چې د روسیې د حکومت ضد یو مبارز ته چې د برلین په یو روغتون کې علاج کیږي زهر ورکړ شوی وي. رپورټونه وایي چې هغه د سه شنبې په ورځ د محکمې نه وروسته خپل دید او د ګرځېدلو قابلیت د لاسه ورکړی دی او هم کون شوی. هغه په شروع کې د مسکو په یو روغتون کې بستري وو، مګر د شنبې په ورځ المان ته د علاج لپاره انتقال شو. پرون په سعودي عربستان کې د ایتوپیا او د اریتریا ترمنځ د سولې یوه موافقه لاسلیک شوې ده. دغه موافقه به د دغه دواړو ملکونو ترمنځ د 40 کلن جنګ نه وروستو روابط دوستانه کاندي. د دغې موافقې په باب چې د سعودي عربستان د پاچا سلمان او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترس په حضور کې لاسلیک شوې، پوره معلومات لا نه دي خپاره شوي. پرون په برما کې په لسګونو شاګردان د بشر د حقوقو مبارزین او خبریالان لارو کوڅو ته په دې خاطر راوتلي وو چې په دې توګه په هغه ملک کې د رویټر دوو خبریالانو ته د 2 کلونو د قید د سزا په ضد خپل احتجاج څرګند کاندي. دغه مظاهره چانو تورې هوایی پکړنی چې دغه دوو خبریالانو عکسونه پریو هوا ته خوش کړی دي. په برما او د برما نه بهر خبریالانو هم د دغه محکمې په حکم سخت اعتراضونه کړی دي او هغه په برما کې د بیان د ازادۍ د محدودول د پاره یو څرګندنه بللې ده. په همدې توګه ملګرو ملتونو هم د دغو دوو خبریالانو د زندانی کولو په باب د محکمې حکم مغندلی دی. او په امریکا کې د فلورانس په نوم سمندري طوفان قوت چې د جمعې او شنبې په ورځې د شمالي او جنوبي کارولانا د ایالتونو ساحلي برخې وځپلې کم شوی دی، خو د ایالتي چارواکو په وینا د سیلابونو خطر نه دی خمته شوی، ځکه چې اوس هم سخت باران ورېږي. تر اوسه پورې په دغه طوفان کې د مړو شمار 1400 تنو ته رسېدلی.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ سره، په یمن کې تعلیمي کال په رسمي توګه پیل کیږي، مګر د ماشومانو صندوق یا یونیسف رپورټ ورکړی دوامدار کورنۍ جنگ ښوونځیو ته د میلیونونو ماشومانو د ورتګ مخه نیولې ده. لیسا شلاین رپورټ رالیږلې، زامن مومن درته اوروي.
د یمن د حکومت او حوثي افغانانو ترمنځ د څه باندې درې کلن جنگ د ماشومانو پر روغتیا او سوکالۍ باندې تباه کوونکی تاثیر کړی دی. د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي څه باندې 10 میلیونه ماشومان یا د هیواد د ماشومانو 80% په بشري مرستو متکی دي. د جنگ بل مهم تلفات د ماشومانو ښوونه روزنه ده. یونیسف وایي د جنگ سیاسي اختلافاتو او د مزمنه وروسته پاتې کېدو په علت د پوهنې سکتور د ړنګېدو په درشل ولاړ دی. یونیسف نتاق کرستوفر بولیرا کنوای په نتیجه کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان په روان کال کې ښوونځیو ته نه ځي. دی وایي برسیره پر دې د ښوونکو د کمښت په علت تقریبا 4 میلیونه د لومړنیو ښوونځیو ماشومان به له زده کړو نه بې برخې شي. بولیرا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
About 67% of public school teachers, and this is across the country, have not been paid for nearly 2 years. Many have looked for other work to survive or are only teaching a few subjects. So obviously the quality of education is at stake. Children are not getting their full lessons due to the absence of their teachers. Even when schools are functioning, the school days and years are
shortened. ډېرې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د بل کار پسې ګرځي یا یوازې د څو مضمونو درس ورکوي، ځکه نو په څرګنده توګه د پوهنې کیفیت په خطر کې دی. ماشومان د خپلو ښوونکو د غیر حاضرۍ په علت بشپړه زده کړې نه کوي، حتی کله چې فعالیت کوي د ښوونځیو ورځې او کلونه لنډ وي. یمن د زده کړو د مرکزونو د کمښت نه هم کړاو ګالي. یونیسف رپورټ ورکړی دی چې څه باندې 2500 ښوونځي ویجاړ شوي یا تباه کړی شوي دي. په ډېرو ښوونځیو کې بې ځای شوي خلک اوسیږي او ځینې بیا وسلوالو ډلو اشغال کړي دي. دغه ادارې ماشومانو ته خبرداری ورکړی دی چې له ښوونځي نه بهر د ډېرو خطرونو سره مخامخ کېدای شي. یونیسف څرګندوي له هلکان نه په عسکرۍ کې کار اخیستل کېږي. دغه اداره اټکل کوي چې ټولو وسلوالو ډلو څخه باندې 2600 ماشومان استخدام کړي دي. یونیسف وایي احتمال لري چې نجونې په کم عمر کې واده شي. د 2014 کال سروې ښیي چې په یمن کې تقریبا 3/4 ښځې د 18 کلنۍ نه د مخه واده شوي دي او 43.5% 15 کلنۍ نه د مخه واده شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف طرفدارانو په هرات، قندهار او مزار شریف کې د پرون راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه دروازې وتړلې. زیبا خادم د افغانستان د ملي ائتلاف د نطاق فضل الرحمن اوریا سره مرکه کړې ده. تاسو ته دراورو.
محترم فضل رحمان اوریاس د افغانستان د لوی ملی ائتلاف لخوا په هرات مزار شریف او قندار کې د انتخاباتو دفترونه تړل شوی دي. اول تړل شوی دي ته ملی ائتلاف څه غواړي؟
د افغانستان لوی ملی ائتلاف په هیواد کې رڼې سراسري او عادلانه پارلماني ټاکنې غواړي. او په تعصب سره چې تر اوسه پورې حکومت او دغه لاسپوڅي کمیسیون د ټاکنو لړۍ له تقلبونو او درغلۍ څخه په یو ډکه لړۍ باندې تبدیل کړې ده. حکومت د سیاسي ګوندونو او سیاسي ائتلافونو غوښتنو ته درناوی ونه کاوه. اوس کوشش کوي چې خپله له دغه تقلب څخه ډکه لړۍ بریالیتوب ته ورسوي. نو د افغانستان ملي ائتلاف د تقلب او تخلف په وړاندې او شفاف رڼو او سراسري ټاکنو د سرته رسولو په خاطر باندې پرون د ټاکنو د تشپونوم کمیسیون درې دفترونه چې مزار شریف، هرات او قندهار د وټړلې، خو نن سهار د حکومت نظامی ځواکونو د ټانکونو په زور په تحسن کوونکو باندې چې غوی مدني غوښتنې درلودلې او عدالت غوښته او رڼې ټاکنې غوښتلې، نظامی برید وکاوه او ډزې پې وکړلې. څه د پاسه څلوېښت تنه یې بندیان کړل، هلته شکنجه کړل، وی وهل او وی ټکول، او شاوخوا دېرش تنه زخمیان دي. او اوس د دې کمیسیون شاوخوا ته د حکومت ټانکونه ولاړ دي چې موږ د حکومت دغه کړنه سخته تخبیه کوو او دا د دیموکراتیکو ارزښتونو خلاف ګڼو.
د کورنیو چارو وزارت دغو کسانو ته خبرداري ورکړې و چې د دین لاس واخلي، د دفتر دروازې دې نه تړي. چې دغه دفتر دروازې وتړل شوې، یعنی خلک ورتلل د نامنویسۍ لپاره، څه خبره و په دې دفترو کې چې دوی دفترونه وتړل او څه اخلال راغی په منځ کې چې بالاخره ټانکونه راغلل مداخله؟
دغه دفترونو کې تقلب او تخلف سازباندی کېده، او له دغه جنا تقلب او تخلف د ټاکنو په نوم باندې مدیریت کېده. وخت چې دا وتړل سول، د حکومت ګټې تر ګواښ لاندې راغلي.
آیا دا قانوني ده چې ولس د خپل مقاصد لپاره حکومتي دفاترو دروازې وتړي، بندې کې کارونه دي خلال کې؟
هغه حکومتي دفترونه چې د خلکو د ګټو په وړاندې ګامو چتوي، هغه حکومتي دفترونه چې د ټاکنو لړۍ اخلالوي، او هغه دفتري هغه دولتي دفترونه چې غواړي د ټاکنو په نوم باندې د خلکو په سرنوشت لوبي وکړي. خلک د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ صلاحیت لري چې هغه وتړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای د عراق په بصری ښار کې د بنیادی خدماتو د کمی د وجې مظاهرې نوري هم زیاتې شوې دي. پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورت ته خلیل خان د تدراور.
په بصره ښار کې عراقیان ډیر زیات شکایتونه لري. د جولای د میاشتې راهیسې هغوی د بنیادی اړتیاو لکه برېښنا، د پاکو اوبو کمی، د هوا د ککړتیا او د کارونو د نشتوالي پر ضد مظاهره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي هغوی په دې وروستیو اونیو کې په کوڅو کې چې کمی مظاهرې روانې دي، په هغې اندېښنه لري چې په ځینو مواردو کې مرګونې هم ول. د دې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د عراق د روغتیا وزارت راپور ورکړی چې د دې مظاهرو په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي دي. د بشري حقوقو ویاندي روینا شمداسانی وایي د جولای د 8 نیټې راهیسې چې کله دغه مظاهرې پیل شوي دي، نو د نوي شمېر په ګډون د وژل شوو کسانو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. هغه زیاتوي چې له هغه وخت راهیسې 300 کسان زخمیان شوي هم دي، او په سلګونو نور بیا د چارواکو لخوا نیول شوي هم دي. اغلی روینا شمسدانی د امریکا ژغ ته وویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې د دې تشدد پړه پر چا واچول سي. په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه ممکن د زور څخه کار اخیستی وي، خو هغه دا هم وایي چې نامعلوم بریدګران په بد نیت په دغه مظاهرچیانو ورګډ شوي هم دي.
So there were many different parties involved in the violence, which is why we're saying there's a need for independent investigations and accountability.
نو د تشدد په پیژو کې مختلف ډلې شامل دي. نو له دې وجې موږ وایو چې د خپلواکو تحقیقاتو او حساب کتاب ته اړتیا ده. د امنیتي ځواکونو هم لږ تر لږه 250 تنه زخمي شوي دي. یو ور بیا وایم، د شفافو تحقیقاتو او د حساب کتاب ضرورت دی. شمدسانی وایي د حکومت فرض دی چې تحقیقات وکړي، او که دا ومندل سي چې امنیتي ځواکونه د وژنو او د زخمي کولو په پیښو کې ښکیل ول، نو دا هغوی څخه هم باید حساب کتاب وسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د عراق په دولت ټینګار کوي چې د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي. دغه دفتر زیاتوي چې د خلکو اقتصادي او د ټولنیزو حقوقو درناوی باید خامخا وسي او قانون باید مراعت سي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په پاپوا نوې ګینی کې د اسیا بحر الکاهل د اقتصادي همکاري یا ای پیک په غونډه کې برخه اخلي. پام وکړئ د سیډنی نه د فلمور سر رپورټ ته سامن مومندې د تلولي.
د دفاع د وزارت چارواکو د داسې اندېښنو په وخت کې په پاپوا نوې ګینی کې د استرالیا د خاصې قوا د قطعاتو ځای په ځای کول تایید کړی دی. د دغه نسمن هیواد پوز پوره مجهز نه دی چې په مناسبه توګه د ای پیک د عالي غونډې امنیت وساتلی شي. توقع ده چې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ په ګډون د نړۍ مشران به د نومبر په میاشت کې په دوه ورځنۍ عالي غونډه کې ګډون وکړي. ویره ده هغه کروز کشتۍ به چې د پاپوا نوی ګینی په پیتا پورټ مورسبی کې د اوسېدنې موقتی ځای دی، د تورستي حملو په مقابل کې مقاومت ونه شي کړلی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد پراخه نظامي کوښښونه تایید کړل چې د ای پیک د عالي غونډې امنیت به ساتي، مګر د وروستي لګښت ونډه لا تر اوسه نه ده څرګنده شوې. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
As you can expect with so many world leaders coming together, the security and other arrangements that need to be in place need significant support. Our support to Papua New Guinea in hosting APEC has been in the works now for 12
years. په داسې حال کې تاسې د نړۍ د ډېرو مشرانو د راتګ توقع کولای شئ. د امنیت او نور ضروري ترتیبات نیول شوي دي. د پاپوا نوی ګینی سره چې د APEC د عالي غونډې کوربه ده، زموږ د مرستې لپاره له 12 تر 13 میاشتو لپاره کار روان. د استرالیا پولیس د قانون د تطبیقولو صاحب منصبان روزي او په وسلوی مجهز کوي. د استرالیا سمندري قواوې د پارادایس په نامه د تطبیقاتو د یوې برخې په حیث د پاپوا نوی ګینی د قواو سره یو ځای تطبیقات کوي. د استرالیا د شاهي سمندري قواو قومندان جان کاون په دغو ګډو تطبیقاتو قانع شوی دی. کاون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Can I say that the PNG Defence Force Maritime Element has shown itself to be a very, very capable organization and certainly, I think, well prepared to meet the challenges ahead.
زه ویل شما د پاپوا نوی ګینی د دفاع قوا سمندري عنصرو ثابته کړه چې یو ډیر توانه سازمان دی او زه فکر کوم ښه چمتو دی چې په مخ کې د پرتو ستونزو غم خوړلی شي. پاپوا نوی ګینی د جنوبي بحر الکاهل د سیمې یو هیواد دی چې اندونیزیا ختیځ ته پروت دی. دا د استرالیا تر ټولو نه نږدې ګاونډي دی چې تقریبا 2 میلیونه نفوس لري. اکثره یې د خپل معاشیت لپاره په کارخانه بوخت دي. د آسیا بحر الکاهل د اقتصادي همکارۍ ټولنه په 1999 کال کې جوړه شوې ده. دغه ټولنه یو شغړې لري د ذاتې سیمه ییز اقتصادي مدغم کېدو لپاره کار کوي چې په دې کې په تجارت کې د ښځو رول او د ډیجیټل ټکنالوژۍ د استعمال تقویه کول شامل دي. دا د خوړو د امنیت او همدغه راز د هغو ګواښونو غم خوري چې سیمه ییز ثبات ته مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
25 کاله مخکې د فلسطین د ازادۍ د موسسې پی ال او او د اسرایلو د هغه وخت د حکومت ترمنځ د اوسلو د سولې تړون د دې لپاره لاسلیک شو چې د فلسطین او اسرایل ترمنځ سلو شي. په مخکې د رپورټ ته
د یاسر عرفات او اسرایلی صدر اعظم اسحاق رابین ترمنځ لاس ورکول د دوو دښمنو ترمنځ د نه همکارۍ د ممنوعیت نظریه ډډې وړې کړله. دواړه خواوې امریکا ته د مرستو لپاره سترګې په لار وي چې د سولې یو پراخه موافقه منځ ته راشي او دوه مستقل دولتونه څنګ تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اوس له هغه وخت راهیسې 25 کاله کېږي خو سوله لا نشته ده. د ټرمپ ادارې اسرائیل خوشحاله کړل خو فلسطینیان یې له ځان نه د یو لړ اقداماتو له امله لرې کړل. خبره په دې پیل شوله چې د ټرمپ ادارې بیت المقدس د اسرائیل د رسمي پایتخت په توګه وپیژاند او د امریکا سفارت یې ورانتقال کړ. ورپسې یې نور اقدامات هم وکړل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چارواکي له مختلفو لارو نه کار اخلي.
Far longer than you and I have been alive, right?
لدیر وګ دې مدیر هیڅ چې زه او تاسو ژوند یو هیڅ شي کار نه دی ور کړی. سم ده. تر اوسه هیڅ پلان کار نه دی ور کړی. له همدې عمله مونږ هڅه کوو چې یو مختلفه لار غوړ کړو. وبګور چې دا کار ور کوي او کنه.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم جریډ کوشنر د نیویارک ټایمز ورسپانې ته په دې هفته کې وویل چې د فلسطینیانو خلاف جزایی اقدامات د سولې د هغه پلان فرصتونه لمنځ نه دی وړي چې دای پرې کار کوي. خو یو شمیر تحلیلګران نور سوای
هغه اقدامات چې د ټرمپ ادارې وکړل په رښتینې توګه یې د دې ادارې لپاره له فلسطینیانو سره د سولې د تعمیري خبرو دروازه بنده کړله.
له بل پلوه د ټرمپ اداره وایي چې د دوی د سولې پلان تقریبا بشپړ شوی دی، خو په واقعیت کې داسې نه
ښکاري.
زه نه پوهېږم چې دا پلان به په کوم وخت راوځي، ځکه د دې پلان یوه برخه د عربو مشرانو له ساړه برخور سره مخامخ شوې ده. د سولې په بهیر کې د اردن د شراکت خبرې هم کېدلې، خو اردنیانو دا مسأله له 1998 کال راهیسې په بشپړه توګه رد کړې ده.
په منځني ختیځ کې د ډېرو لپاره د فلسطین د سولې هیله ډېره مړاوې شوې ده او یوه پخوانۍ خاطره.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په سربیا کې یو کس د تیرو شپږ دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ د مختلفو ملکونو بانک نوټونه او د پیسو سکې راټول کړي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
زوران میلوسوویک په اصل کې قلف جوړونکی دی، خو له تیرو شپږ دیرش کلونو راهیسې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نادرې سکې او بانک نوټونه هم راټولوي. زوران د سربیا په شمال کې د پاولوفسی په کلی کې ژوند کوي. د لسیزې کار کړی تر څو د نړۍ د رنګارنګ نوټونه په یوه ویترین کې سره راټول کړي.
زه له تیرو شپږ دیرشو کلونو راهیسې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پیسې راټولوم. له دې کار سره زه غواړم چې په یو نیم متر مربع ځای کې ټوله نړۍ سره راټوله کړم. له یوې خوا زه غواړم دا وښیم چې نړۍ څومره کوچنۍ ده، ځکه تاسو کولی شئ په یو نیم متر مربع بکس کې یې راټوله کړئ، خو نړۍ لویه ده. بل زه غواړم دا ثابته کړم چې د انسان استقامت او زغم کولی شي هر څه ترسره کړي.
دی وایي چې تر اوسه یې 194 بیلابیل ډول پیسې چې ځینې اوس نه چلیږي راټولې کړي دي، او جالبه ده چې په راټولولو پسې ډېر ځلې له کوره هم وتلی نه دی. په دې کار کې ملګرو سره همکاري ورسره کړې ده. هغوی چې کله په رخصتیو او یا د کار په موخه بهرنیو هیوادونو ته ځي ډول ډول پیسې ورته راوړي.
دا ټیکټونه مې د خپلو ملګرو له لارې پیدا کړل. دا یو راز دی، زه تاسو ته ویلی نشم، ځکه کیدای شي نور یې زده کړي. هغوی به د 500 هیوادونو د بانک نوټونو غوښتنه کوي. دا خورا پیچلی ده.
زوران دې په لټه کې ده چې د سلیمان ټاپوګان ډالري نوټ پیدا کړي، او له دې سره باید د پیسو د راټولولو دغه مجموعه بشپړ شي.
یو هیواد رانه پاتې دی، هغه د سلیمان ټاپو هیواد دی چې نږدې 380 جزیره لري چې په شلو کې خلک اوسیږي.
که زوران د سلیمان ټاپو پیسې یا سکه پیدا کړي، نو له دې سره به د پیسو د راټولولو ټولګه هم بشپړه کړي، چې دا د انسان د استقامت ښکارندوی کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په فرا کې د نام نه ولسوالیو مسؤلین وایي چې دوی د پولیو د واکسین کونکو سره هر ډول همکاري ته تیار دي. خوشحال زلاند رپورټ را لېږلی.
د فرا ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي د ګزان واکسین د ښه تطبیق په موخه له روغتیایي ټیمونو سره په کلیو بانډو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. هغه زیاته کړه ډیری وختونه واکسیناتوران او نور اړوند چارواکي له دوی څخه مرسته نه غواړي، او د دوی له همکارۍ پرته کلیو بانډو ته د ماشومانو د واکسین لپاره ورځي. خود فرادی امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق بیا وایی که څه هم دوی د قومي مشرانو او دینی عالمانو تر څنګ د ولسوالیو د چارواکو همکاري ته هم ډیره زیاته اړتیا لري، خو په وینا یې ډیری وختونه د ولسوالیو چارواکي په ولسوالیو کې شتون نه لري او واکسین کوونکي د ځایي عامو خلکو په مرسته ماشومانو ته واکسین ورسوي.
متاسفانه چې په اکثره ناامنو ولسوالیانو کې زموږ د دولت چارواکي هلته حضور نه لري، په مرکز د ولسوالۍ کې یا په کلي کې نشته. دوی زیاتر غیر آگاهانه معلومات مطبوعات ته ورکوي، هغه رقم چې موږ معلومات لرو د فراپ ولایت په ټولو ولسوالیانو کې خصوصا پر خطر ولسوالیانو کې واکسین ډیر په ښه توګه تطبیق کیږي.
په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالین په دې اړه روغتیایي چارواکي ګرم ګڼي او وایي تیر کلونه یوازې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د ګزڼ پیښې رامنځته شوې دي او روغتیایي مسؤلین باید د هرې ممکنه لارې ماشومانو ته په سمه توګه واکسین ورسوي.
کومه ایدیا چې د واکسین یا د پولیو په وړاندې مبارزې اړوندې ادارې کوي هغه تر ډیره حده پورې ناسمه ثابته شوې ده. دوی وایي چې موږ اوس مهال په ټولو ناامنو ولسوالیو کې د واکسین د تطبیق لپاره کومه ستونزه نه لرو. که چیرې رښتیا هم دوی کومه ستونزه نه لري، نو د فراه په ناامنو ولسوالیو کې د ګزان پیښې ولې وخت نا وخت رامنځته کیږي؟
باید وویل شي له دې مخکې هم د فراه ولایت یو شمیر ولسوالانو په کلیو بانډو کې واکسین کوونکي په ناغېړې تورن کړي چې د فراه روغتیایي چارواکو بیا د ولسوالانو دا ډول تورونه رد کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې د حکومت د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو کمپاین پیل شوی. سبی الله غازی رپورټ را لېږلی.
د جلال آباد ښاروالۍ 15 ناحیه کې د پارک لپاره ځانګړې شوې هغه ځمکه کې جوړې شوې اټه یو ودانۍ ړنګې کړې چې خلکو پکې خپل سری جوړې کړې وې. دغه څلیر جیری بزمکه کې به اوس یو لوی پارک جوړیږي چې ښاروالۍ وایي پیسې هم ورته نغدې دي. د جلال آباد ښاروال ریاض درمل:
د نن سهار چې موږ کوم موضوع لپاره راټول شوي وو، دا د ملي امنیت نه نیولې تر میوې منډي پورې دغه منځ کې شاوخوا څلیر جیری بزمکه ده چې د ښاروالۍ په پلان کې شنه ساحه ده او د ډیر وخت نه موږ په دې باندې نه توانېدو چې دا خلک پرې باندې راضي کړو چې دا ځای تخلیق کړي او موږ دلته خپل د پارک پلان تطبیق کړو. د دې پارک لپاره موږ سره شاوخوا 40 میلیون افغانۍ خپله بودیجه کې د ولسي تړون برنامې د لارې راغلي دي او دا د دې شورا د خلکو تصمیم دی چې په دغه ځای کې ځان ته پارک باندې.
هغه وایي څو وارې په دغه ځمکه د آبادو دوکانونو خاوندان خبر کړي وو خو چای خبرې ته غوږ کښېنه خود، ځکه نو له مجبوري ورځې یې له زوره کار واخیست.
او د ډېر وخت نه موږ کوشش کوو چې دا خلک له دې ځایه لاړ شي، که څه هم موږ دې خلکو ته بدیل په شپږمه ناحیه کې ورکړه او څو ځلې دوی ته هغه وختونه معین ورکړل چې په دې وخت پورې دوی د خپل ساحه تخلیه کړي، خو بیا هم اخري وخت موږ دوی ته لسم داست ورکړل چې د هغې نه یو میاشت او څه د پاسه یو میاشت تېره شوه، اما دا خلک حاضر نه شو چې دا ځای پرېږدي.
خاریان خوشاله دي چې په دغه سی وسیمه کې ورته د پارک بندوبست کیږي.
یو کال مخکې $1 میلیون تخصیص راغلی او د لس شوراګانو منظور شوی، لس شوراګانو پیسې راغلی او دا پیسې په لنډو ورځو کې بیرته انتقالېدلې دولت ته. مننه بیا هم ورنه کوم چې راغله موږ ته د دې اجازه اوس مسمینه مصادره کړه چې اجازه راکړي چې دا پارک جوړ شي او شنه ساحه جوړه کړي.
یوازې موږ نه، ټول ولسونه په دې ناراضي دي. یوازې دا د 15 خلک نه، دلته درېمه ناحیه، دویمه ناحیه، 15 ناحیه چې دغه ساحینه عملا مستفید دي. دستی دوی ډیر خوشاله دي، نور خاریان ترینه ډیر خوشاله دي، ځکه دا ډیر پراخه ساحه ده، د خار ته یو نمونه ښکلا ورکوي او موږ ترینه ډیر راضي یو.
د جلال آباد ښاروالي وایي د دوی څکم 2 میلیونه متر مربع ځمکه غاصبینو لاندې کړي او له دغه شان خلکو سره د حساب کتاب لړۍ پیل کړي چې دوامدار به ساتي.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هیر یې نه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا رپورټونه موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به اوریدلې وي. که زموږ خبرونه ستاسو نه پاتې شوې وي نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې اوریدئ شئ. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.